همکاري ده. کچيري خلق همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي، او احيانا کچيري په کمپاین کې ماشوم کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیايي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو د واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل، چې ویلا تي روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزړ نه مثبت او په خوشمیر 29 ته ورسید، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبت او په خوشمیر شپږ 500 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشې توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څلور کیلو اخسلې، یعنی یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سره پورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ تر هغه تریاک په بدل کې دا شنې سره کوي.
دا لاس کالی کې ژو تاریخ مم کړله، رومي مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تاریخ موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشې توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، تر څو له کروندګرو سره د نشې توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي، او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشې توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي، چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوې ده، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوي، او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې د چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنی او بهرنی بنسټ ته اجازه نه ورکړې چې د دغه کشتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم پدیخ پرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
بے نیاز رب لما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د قص دمرما کې جنازې ته نسوتيان ناراضي نه درات.
لکونه هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې څلور ویالي او بکميږي، پنجاب کې سمور سره زر خروا او کميږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودی ټولنه روانه اونې غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خاطره.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوال ورځ په مناسبت هم اوریدل شي. دا سجی رڈی مچلی پپیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د خوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل پاړه در سره شریک کړم، همدا غزل بل شاغلی عزیزی څخه واورو.
بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه، ما یو ورځ تا ته غتمی در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خلور کړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خلور کړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیر ترا کړه. ساقی پیاله ټولوي موږ یې گریوانه تبا کړو، ساقی پیاله ټولوي موږ یې گریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیر ترا کړه. تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره، تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د ده خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب تری توشي. د افغان ادبی بهیر یو غړي عتیق الله امید ویل چې په یو بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تا ته ګوتمې درکړه، تا بیرته راکړه. دا ما تا ته ګوتمې درکړه، دا پورته مصرې سره څه تړاو لري؟ یعنې کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي؟ په دې اړه زه خپل نه سوم.
د همدې بیت په اړه چې شاغلی امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي. یعنې دا یو تجربه ده کنه چې تا ګوتمور کې اې د روانه اخلي، خو دا شاعرانه سمې ډېر جالبه ده.
پدې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېری خبرې وشوې. متیو الله عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
او شوم چې نشي تاولې څوک طرف سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیر تراکا درته برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته دی حسن مینا دامو ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې دا چلا دا دا مادر کم دا حسن مینا ده وی بود دونه چکلا غوتی ور کا وشوی دا بود دونه مینا شتاله یعنی دی حسن مینا د پاره موږ ته یو دایره پر نش شروع وکړه کال چې پیوا کله نامزاد فیر مینا مال ته سرګند کا نامزادش مو بود رسین بیت تا غوتی را که دا مینا ارت خلاص شو د کله چې دی مینا بارا کې مویزا بستری چانه پتنو کې دا شی یعنی چې ته تعریف کې ورته یو چې کله ته د خپل محبوب پاړه راګیږې د کومه ځای ګر شروع کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې موږ ته ویل کې ته یو پرې نشو محدود حواله سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر را منځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره ش شریکولی شي.
سید از موږ کې تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرونه خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا کله شو خپل درکړو بل چا ته درېم کسته نشو لیکولای ولی عزیز صدا کار کړی په دې د تصویر د څنګ چې ته تصویر لې د دې تر څنګ د الفاظم به خپلګلی د ښکلانا د یو کړی چا په رول د رنګ چا په رول د نامزادې سره یا د تر لکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه د غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خدخواله ډېر خوند ورکوي چې خلک د دې په اړه خبرې کوي نو اړې جانب خبرې مواله دي او ډېر زیات خوند نه جنوا ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنې مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر ترڅنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړې د ډاکټر شاه انجنیر د هر اولاد سمش
دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یوشمیر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصدم رما ک جنازه ته نه سوپیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنځلګل په دودیز مشاعره کې زینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پرجانا داما نم خو بالکل نه کړل د ځوانه او زړې پر هم استری او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکی وایي دوی هڅه کوي د داډ ولویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثيل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روناندو ته د دې زمينه برابر کړي چې د خپل هواد آبادی او ولسی والی پاړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکاله باندې کړی ده چې دا مشاعره ده خلاصه مشاعره ده انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر سړی کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک یو دغه شي هدي ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریکي
دی. یادونه ورده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼېګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
د سینزلګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولې وو. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زور ځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی وو. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
ملمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې دا غي په زړونو کې دي، دا غي په اذهانو کې دي، دا غي په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس واک یو والي ورورولي د نظام جوړښت د بيوسو لستونزو ځان نه خبرول او محروم خويند ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو.
لکه می ګیان چې اتفاق لري قام د غسوي داد اصلو مچې ګور نظام د غسوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپینی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زنب سندو کې چې سلور ویالي اوبه کمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا اور کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي؟ وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي رادیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې د غیرتي قوم سره د ښکارونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دې وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتی، د ښایست د سلطنت ستنې دې رپي، لیوانۍ ملنګ دې وره پورې نښتی.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي، ټول یاران او دوستان په وطن کې وو، بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه د جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شي، خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم.
موسیقی
راځه چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو. دا څراغ په داسې بل هم دلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه ولوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نه ویلاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه په دې کتلې او چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان به دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تاخچه کې چیرته هیر کړو. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو. وسام د پیر محمد کاروان شیر د دوی پښخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تور بلبلکې، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکې شار بی غړکې، ماشوم شم یو دا سورک ارمان مزړه تراشي، د کوچ شخندرا کړای کاش په خلکې وای پادکې، په پرې ګوډي پران پسې په منډه ماشومان دي، وڑے جنکے چار چا تیرا ناستے لنا نزکے، چہ ہر چا دی مندلے ماخو ندی اور بخلے، داش پے ورجے چو برگے مردکے دی ران اور رکے، دکوم و تور استرگو خاتیرا دل تراشنائے، دپان پر جے والاڑے گرد مردے گرگو رکے، پشنو جامو کے رائشا دشنو رو دنو روحا، چپٹشی پسرو گلنو خڑے پڑے مجکے، کاروانا پا مزا مزا ورخیجا خدای دے ملشا، دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے، دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپچاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپو خبري اوریدل شي.
لتیرو دوو نیو راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بلابلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابي نندارتونونو او د ډلېزي مطالعې پروګرامونه جوړ شي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي خوونځي هم د کتابونه په ویاړ او کتابي نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستي وه. د نندارتون ته د جهان دانش خبرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او سینسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه پلورل. د یادې خبرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي ښوونځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلې ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنۍ نندارتون په لاره دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلفو د برنامې دغه لرو یعنې کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شپه ما ته وویل چې تاسو کتابونه چاپوئ کنه دغه وروستۍ دوه کلونو کې دا چاپ چارې لږ ټکنې شوې دي ستاسو وضعیت نه ده؟
بله موږ د خپرندوی ټولنه هم دا کتابونه هم خپروو اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډیره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتاب چاپولای شوی یا چاپول نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه څه دي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نشو چاپولای بلاخره چاپویم ډېر په تکلیف او مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډیر ښکیل دي نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې پورس د می پشپش وشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري وبدې ټولنې 15مه کلی سلمانزل کیږي. د دې ټولنې 15م کال د مارچ په 1مه یعنی د نوروز پورس پوره شو.
خود دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژی او اختر په خاطر کلیزه څو څنډه ده. د شغلی حسن نه بوورو چې دا غونډه د جرمني په کوم شهر کې جوړوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده. دا کولن ته نږدې یو خاطه التزمون د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا باغې لطفې بازي وخت زمون کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابرې نو عمل ته کیږي.
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
موږ عمومي دا اعلان ورکړې ده نو کچا وکړل شو. اگر چې موږ ته د دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې موږ د ډاکټر صاحب ملک زی د پارستان غونډه هم لرو غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډې وکړي. خو موږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعض مملکتونو نه راشي. د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي. دا نږدو دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله خو اوس دغه څه مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په دنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
موږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. موږ ګډه جرګه لرو د پانی کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځې داسې غټې غونډې کې نیسو. هغې کې مشخص د دغه ټولونو نه خواهش کوو چې راشي. آمدن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي وابه اخلي، ځکه چې ډېره غټه غونډه نه ده.
استاد حسن، تاسو مخکې وویل چې دا غونډه مو تر ډېره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده. څرنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنی د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې د هغه ستاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات دی یا نه؟ ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دینا چې د دې ډاکټر شي د دلته آلمانی ژبه هم لوستي ده. په دې حساب دی هم یو خوون کې او ژبه هم ده. د څو کال مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله. اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکله. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمۍ یو کار وی او د پیاواز سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا. او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې په پوتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول. څنګه تاسو برته د سیتس نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کی؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو. او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله. کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي. نو دا غیده پارم تقریبا هر کال لسینوانه کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول. بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل داش کال او زمونږ سره لکشانه مادي امکانات کم شول. اما د نیکمرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انزور چې حالت خپل ډاکټورا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ جنواله چې خپل زیاتره د دلی کني دي. دا هم د ټولنې او د بعضی دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب موږ په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرتا هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې وس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي. موږ کوشش کوو چې
بیرته غا نه راځول وکړو. استاد حسن، لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیات کړي په یو شکل باندې، هغه مکسن چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
بله شکه، بله شکه، به و تاسو زمونږ په وینا کې دی، زمونږ د 15 کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیات شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډه کې اشتراک کړی دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انځور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ور.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لې وی لوی پیښې وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده، تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا ولس کاله وروسته، یعنی له نن نه 6 کاله مخکې، د موزیم لومړۍ نړیوال ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. 4 کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډې رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو په سلوړه شوه. لنن 8 کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. 6 کاله د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل،
موږ تر 15,000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاستراوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنز وویشل شوې. په دغه اثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. لانو 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان يرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د نومړې واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې له قاچاقړونکو نیولې و.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت چې پر تاسو اجازه غواړم شدی.
راځه چې یو جوړه په جنگل کې، راځه چې یو